السلام علیکم، ساعت څلور بجې شوې. د ازادي رادیو په دې خپرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، بیا هم ولایت په ولایت خپرونه لرو. پکتیا ته ځو او د پکتیا چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. خو تر هر څه وړاندې خبرونه احمد تکل راټول کړی دي.
چارواکي وایي چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو مخالفینو له یوه زندان څخه شپېته بندیان خوشي شوي دي. په سرپل ولایت کې د کوکنارو د کروندو د اړولو د کمپاین پر مهال په نښته کې دوه کسان وژل شوي او دوه ټپیان دي. او د جمهوري غوښتونکي ګوند مشرانو د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د کاندیداتورۍ له ملاتړ څخه ډډه کړې. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي د وسلوالو مخالفینو پر ضد په څو ولایتونو کې پیل شوي پوځي عملیات د پام وړ اغېزې لري. ولسمشر اشرف غني پرون د هیواد له والیانو سره په ویډیو کانفرنس کې د خبرو پر مهال د شفق په نوم د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو عملیاتو ته اشاره وکړه او یې ویل چې د دې عملیاتو لاسته راوړنې محسوسې دي. په دې اړه د ارګ په خبر پاڼه کې د ولسمشر له قوله ویل شوي چې وایي سږ کال په امنیتي برخه کې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې دی. خبر پانه کې راغلی چې ولسمشر په دې عملیاتو کې د هوایي ځواک د پیلوټانو د کوماندو او د ملي امنیت د سرتیرو هڅې هم وستایلې او ویل چې د امکاناتو په برخه کې هم د هغو ستونزې د حل کېدو په حال کې دي. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو مخالفینو له یوه زندان څخه شپېته تنه بندیان خوشي شوي. د هلمند د والي مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي افغان ځانګړو ځواکونو دا عملیات تېره شپه د نوزاد ولسوالۍ په بر نوزاد سیمه کې ترسره کړل او زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د دولت دوه تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې بندیان ملکي وګړي وو که دولتي سرتیري. بیان همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د هلمند والي مطبوعاتي دفتر په یو جلا بیان کې ویلي چې د وسلوالو مخالفینو پر یو مرکز په هوایي حمله کې اته وسلوال مخالفین وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. بیان زیاتوي چې د لشکرګاه د دورایي په کمپرک سیمه کې هوایي حمله تیر ماښام شوې او په وژل شویو کې هغه شپږ پاکستانیان هم شامل دي چې وسلوالو مخالفینو ته د روزنې او د بمونو د جوړولو مسؤلیت یې درلود. په همدې حال کې د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د دریو افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر رارسېدلی. د کونړ د امنیې قماندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادۍ راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیره شپه د غازی آباد ولسوالۍ پر یوه امنیتي پوسته برید وکړ او له دې وروسته په جګړه کې د ملي اردو یو سرتیری ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. سیدخیلي وایي وسلوالو ته هم په دې جګړه کې مرګ ژوبله وختې، خو دوی ته یې دقیقه شمېره نه ده معلومه. وسلوالو طالبانو د دې جګړې په باب تر اوسه څه نه دي ویلي. د فاریاب ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې سیلابونو درې ماشومان وژلي او ګڼ شمېر کورنۍ زیانمنې کړې دي. د کوهستان ولسوال امام الدین تقوا وایي چې د دې سیلابونو له کبله کرنیزې ځمکې او د خلکو څاروي هم زیانمن شوي. خو د کوهستان ولسوالۍ د ایلین کلي یو اوسیدونکی عبدالرحمن پناه ازادۍ راډیو ته وویل چې د تلفاتو شمېره تر دې زیاته ده.
به حسر سرازیر شدن سیلاب ها 10 نفر سیل برده، 3 نفر پیدا شده، 7 نفر مفقود است. 100 خانه امرای دار و ندارشان سیل برده، 500 مال و مواشیشان سیل برده.
د سیمه اوسیدون که وایی چه زیانمن خلق به دیر سخت حالت که جون کوی او مرستو تا اردی. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر نن د جاپان د صدر اعظم سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د کوریل په نوم د متنازع ټاپوګانو په اړه خبرې وکړي. ولادیمیر پوتین او شینزو ایبه با د روسیې د تورې بهیرې په سوچي ښار کې په خپله کتنه کې د توکیو او مسکو د اړیکو په اړه چې له څو لسیزو راهیسې د کوریل د ټاپوګانو پر سر ترینګلی شوي بحث وکړي. کوریل ټاپوګان د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د پخواني شوروي ځواکونو لخوا ونیول شو او دا لنجه د دې باعث شوه چې جاپان او روسیې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د سولې هغه تړون لاسلیک نه کړ چې جګړه یې رسمن پای ته ورسوله. د ولسمشر پوتین د بهرنیو اړیکو سلاکار یوری اوشاکوف پرون وویل چې د سوچي په غونډه کې په دې اړه د چټک پرمختګ تمه نه شي کېدی. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل مسکو هیله لري چې له توکیو سره په اړیکو کې مثبته فضا رامنځته کړي. د کانګرس د استازو د جرګې مشر پال رین او د جمهوری غوښتونکو ګوند نورو مخکښو مشرانو د متحدو ایالاتو د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د کاندیداتورۍ له ملاتړ څخه ډډه کړې. رین چې د کانګرس د ډېرې مهمې څانګې مشر دی او له ولسمشر وروسته دریم ځواکمن مقام دی، پرون سی این این ټلویزیون ته وویل که څه هم ټرمپ په مقدماتي سیالیو کې د ډېرو ایالتونو د وکیلانو رایې اخیستي، خو دی هغه نشي تاییدولی.
I'm just not ready to do that at this point. I'm not there right now.
زه اوس مهال د ټرمپ لا ترته نه يم تیار. زه غواړم او هیله لرم، خو فکر کوم هغه څه چې په کار دي دادی چې مونږ خپل ګوند متحد کړو، او فکر کوم د ګوند یووالي لپاره د مسؤلیت ډېره برخه باید زمونږ احتمالي کاندیدان په غاړه واخلي. راین زیاته کړه که د جمهوری غوښتونکو ټولې څانګې سره یو ځای نشي نو دا ګوند به انتخابات ونه ګټي. چین او قزاقستان د $2 میلیارد په ارزښت اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي. چینایي رسنۍ راپور ورکوي چې دا تړونونه قزاقستان ته د شینجن اویغور د خودمختاري سیمې د کمونست ګوند مشر د سفر پر مهال لاسلیک شوي دي. نارامه شینجن ایالت چې له افغانستان، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان او تاجکستان سره ګډې پولې لري، چین له آسیا او نورې نړۍ سره د اقتصادي اړیکو او ستراتیژي سوداګرۍ ستراتیژیکه لاره بولي. د چین د کمونست ګوند د شینجن د څانګې مشر ژانګ چونزیان قزاقستان ته د مې له لومړۍ تر څلورمې نیټې د سفر پر مهال وویل شینجن او قرغزستان دواړه د ورېښمو د نوې لارې له راغېدو څخه ګټه پورته کولی شي. ژینګ په هغو مراسمو کې ګډون کړی و چې د څه باندې $2 میلیارد په ارزښت د انرژۍ، کرنې او صنعت په برخو کې 15 تړونونه په کې لاسلیک شول. په مالداویا کې روس پلو سیاستوالو د حکومت له هغو پلانونو سره مخالفت ته زور ورکړی چې غواړي د دوهمې نړیوالې جګړې د کلیزې په مراسمو کې امریکایي سرتیرو او تجهیزاتو ته د ګډون بلنه ورکړي. د سه شنبې په ورځ شاوخوا 200 امریکایي سرتیري مالداویا ته ورسېدل څو د مالداویا له پوځي ځواکونو سره په پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. د مالداویا د کمونست ګوند مشر ولادیمیر ورونین په کشینوف کې د امریکا سفیر ته په یو استول شوي لیک کې ویلي چې پر فاشیزم د بریالیتوب د جشن په مراسمو کې د امریکا د پوځ ګډون به ستره اشتباه وي. د امریکا سفارت دې لیک ته ځواب نه دی ویلی. او وروستی خبر دا چې د روسیې د شمالي قفقاز په نارامه سیمه داغستان کې یو ناپیژندل شوي برید کوونکی د سیمه ییزو پولیسو د ادارې یو کارکوونکی په ډزو وژلی. داغستاني چارواکو نن وویل د پولیسو یو تورن چې نوم یې نه دی ښودل شوی تېره شپه د سلیمان ستال په نوم په جنوب لویدیځه سیمه کې په خپل کور کې وژل شوی دی. داغستان په دې وروستیو کې د هغو وسلوالو د فعالیت په مرکز بدل شوی چې په شمالي قفقاز کې د اسلامي دولت جوړېدل غواړي. قدر مناوریدونکو، دا خبرونه او اوس هم د پلازمینې کابل او څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.4، هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 24.1، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 16.9، غزنی اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 22.2، بامیان هوا باراني د تودوخې لوړ درجه 14.2، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 15.3، جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 24.1، بدخشان اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 12.-15، او په ګردیز کې هم اسمان شین دی د تودوخې لوړ درجه 22.1.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
به هم درنو اوریدونکو زما عصمت ساروان سلامونه و منی. د ازاري رادیو په دې خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. د پکتیا د والی وایند او د ولایتي شورا یو غړی مو میلمانه دي. پکتیا د افغانستان په جنوب ختیځ کې د پکتیکا، خوست، ننګرهار، لوګر او غزنی ولایتونو او قبایلي سیمو ترمنځ پروت دی. نږدې 6500 کیلومتر مربع مساحت لري. د پکتیا په تازه تحولاتو کې یو دا خبر دی چې د لوړو زده کړو وزیر دغه ولایت ته تللی و او د پهنتون د چارو د شیګنې لپاره یې ژمنې کړې وې، او همداراز په دغه ولایت کې یو شمېر خلکو د برېښنا لپاره مظاهرې کړې دي. د پکتیا د چارو په ارتباط کې تاسو هم زموږ له درنو اوریدونکو میلمنو څخه پوښتنې لرئ یا د پکتیا د چارو د شیګنې لپاره نظرونه لرئ، کولی شئ چې سرلووسه د افغان بیسیم د 1800 شمېرې له لارې خپل نظرونه راوستوي. دغه راس د افغان بسیم اتسوه اتلس شمیره په یاد لري، په دې شمیره تاسو خپل نظرونه راستولی شئ او همداراز د سکایپ او ټلیفون له لارې هم کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. په سکایپ کې زموږ پته ده راډیو ډاټ آزادي، راډیو ټکی آزادي، او د ټلیفون شمیرې هم څو شېبې وروسته درته اعلانوو چې ټلیفون را وکړئ او په مستقیم ډول زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی هم د پکتیا د ولایتي شورا د غړي تاج محمد منګل نظر پښتو منګل سي بارکلی درته وایو. په پکتیا کې یو شمیر خلکو مظاهره وکړي او د دې مظاهرو علت وایدا شول شوې چې پکتیاوال برښنا غواړي، نو برښنا د مظاهره لاري غواړي، علت یې اصلا څه ده؟
د لوچستان په
سپیشل نیمه
د هڅو دمخه راځي د ریډیو د ترنا قربانا اسمت سیاست تاسو تاسو درنه ملمنه دي ولادت مقام ویان او همدار تاسو درنو ویدم کو تاسو لمونه نه کی اهل احترامات وړاندې کوم. تاسو به هم د تاسو خبريال راپور ورکړی چې په مجموع کې غواړم چې پښتنه مقدمه یو څه ورته وایم. هغه د دې لوی پکتیا ولسونه د پیرو دوله سکرونو را پدې خو یو شمیر لوی بنسټیز غوښتنې لري چې د دوی غوښتنو څخه یو هم د برښنا غوښتنه ده چې کچېته لوی پکتیا ته برښنا وغوښتل شي دلته به د اقتصادي لحاظ یعنی مادي پیشرفت وشي، دلته د خلکو اقتصاد ښه دی، پانګوال به راشي. یعنی دا د پکتیاوالو یو د اساسي غوښتنو څخه وه. بدبختانه باید ووایو که خوشبختانه ووایو، خو کله چې د ملي والی حکومت را دي ام دا خبر ورسره چې کابل نه کومه برښنا چې موټر خو سپورې د ژوند تور کول کېږي، کله چې موږ په دې دشتو باندې تیریږو د لوګر په دشتو لري پکې په دشتو راځو، دا هم دا څه خو دا دشتې چې ګورو په دې باندې چې د برق پې زموږ د لوی پکې ولسونه ګوري، ام دې تمه ده چې د ملي والی حکومت آیا نن کومه ته نو سره نکړ خو یو څه چې برق یې لوی تمه ده د خلکو کله چې د برښنا همدغه پیا ګوري یعنی ډېرې تمې ورته یعنی ډېر په خوښي داته په لخوښۍ نه دی په جامو کې نه ورته غېږي. یعنی لویه یوه اساسي غوښتنه یې په دولسو کلونو کې په لومړي وخت د ملي والی حکومت په دوران کې پلي کېږي.
بله
بدبختانه باید ووایو هغه څوک چې لویې پکتیا ورته د سر په قربانۍ رایه ورکړي یا هغه ټیم چې د لویې پکتیا ولسور ورته اخپل امړي یو کی خدای جنازي ودانډولې ولې راي ورکله هغه ټیم ماوین څنګه سرور دانش ته چې دې په ډیره میدان هر څور کول نن دې همدغه ټیم رئیس جمهور دې دای دویم ماوین دې کې برکت دې لوی پکتیا
ده. لیکن منګل صاحب او بشي منګل صاحب تاسو خبره ووري، لیکن تر اوسه پورې حکومت خپل فیصله نه ده بدله کړې.
او زمونږ ګیله هم دغه د مظاهره هم دغه ده، نه یوازې په پکتیا کې، په خوست کې، په پکتیکا او په لوګر کې مدني ټولنو زمونږ ولسونو زمونږ مشرانو ولایتي شورا د وکیل صاحبانو د پارلمان سره په تماس کې مونږ خپل ترتیبات نیولي دي، مظاهرې مو ولیدل، کنفرانسونه مو ولیدل. ګیله هم دغه ده چې د کابینې لوړ پوړي خلک د سرور دانش او همدرد محقق سیل دی دا موضوع د دوی لخوا ما ګوګل کیږي چې کچېته بامیانو ته برق برښنا ورنه کړل شي مونږ استعفا کوو. نه بامیانو ته مونږ برق وړو، بامیان د افغانستان یو ولایت دی، زمونږ وجود دلته چې هر څوک اوسېږي زمونږ ورونه دي، مونږ داسې نه وایو چې دلته د برق نه ورکول کېږي، خو چې دغسې لوریا مسافه ورته راګرځول کېږي یا لویه پکتیا د برښنا نه محرومېږي په داسې حال کې چې دلته د ډېر شدت سره کار سرته رسېدلی دی، عملاً کار پرې روان دی، دلته سرمایه ګذاري پرې وشوه، دلته دولت بودیجه مصرف شوله، دلته پهې مستقیماً ولاړې دي، مزي که شوي دي، یعنی ډېر کم کار ته ضرورت پسې بشپړ شي.
بله صاحب، نو دلته مننه. سلامت اوسه منګل صاحب، سلامت اوسه، ډېره زیاته مننه. متاسفانه تر اوسه پورې د پکتیا د والي ویان نقیب احمد اتل ټلیفون ته ځواب نه وایي سره له دې چې وعده یې کړې ده. متاسفانه کله کله همداسې کیږي، ځینې ویندویان او ځینې والیان وعده وکړي خو بیا وروسته ټلیفون ته ځواب نه وایي. همدا شېبه دوی ته پرله پسې ټلیفونونه کوو خو ځواب نه وایي. هیله ده که زموږ راغه اوري ټلیفون ته ځواب ووي. تاسو اوریدونکو ته هم سرلوسه بلنه درکو چې د افغان بیسیم د تاسو اتلش مې لري موږ سره خپل نظرونه شریکي او یا هم د سکایپ ته په یاد لري رادیو دات آزادی د ټلیفون شمیرې هم تر شپې وروسته درته اعلانو. خو ښاغلی منګل د پکتیا د ولایتي شورا غړی د پکتیا ولایت او پوهنتون ته د لوړو زده کړو وزیر درغلې وه. له وزیر څخه د پکتیا د خلکو په تېره بیا د پوهنتون د استادانو او مسؤلانو غوښتنې څه وې؟
دوه هټ کله وته وکړ د ملي والی حکومت یو نیم کال تیری کې دای پنځم وزیر وته پکتیا ولایت ته دوی سفر درلود. زموږ د پکتیا د پوهنتون د ښوونکو همدارس د پوهنتون د بشبود لپاره د ټول پکتیا د ولسونو غوښتنه دا وه چې په لومړي سر کې د پکتیا پوهنتون چې نوی تاسیس شوی یو څه بودیجه باید ورته زیاته په پام کې ونیول شي، ځکه دلته ډېرو چارو ته اړتیا لیدل کېږي. په مثال دلته د ځمکې د کمبود یو څه مسله ده، که چېرته د ځمکې د کمبود مسله یو څه هواره شي، یا په لالیا کې ځینې مشکلات، یا د تعمیراتو ځینې مشکلات دي. زموږ محصلین، زموږ د پوهنتون ښوونکي چې هلته درس ورکوي، دوی په ښار کې په مارکیټونو کې ژوند کوي، یعنې په دغسې یو مارکیټ کې چې هلته د مارکیټ لاندې مستري، اهنګر یا په مختلفو کس باندې خلک بوخت دي. یعنې زموږ د استادانو او د محصلینو ذهن هم دې ته اماده نه دي چې ښوونکی مطالعه وکړي تر څو زده کوونکي ته یو نوی څه ور زده کړي، یا مقالې ولیکي، یا محصلین هم مطالعه وکړي. یعنې په دوی دغې حالت کې موږ لومړی د ښوونکو دپاره د نمرو غوښتنه وکړي، د استوګنې زمینه ورته برابره شي. همدارس د آی ټي سنټر غوښتنه دلته باید فعال شي. همدارس د کمپیوټر ساینس او د ژورنالیزم دوه ډیپارټمنټ چې باید دا په پوهنځي باندې بدل شي. همدارس د شریعت پوهنځی هیڅ نه لري چې ورته ډېره اړتیا ده. بل د نجونو د پوهنتون کې د پکتیا د نجونو د کمبود ستونزه ده. هغه انجونې چې سره د دلته چې کلتوري محدودیتونه دي په پکتیا کې، بیا هم انجونې یا کورنۍ دې ته لیواله دي چې انجونې په ښوونځیو کې داخل کړي، په کانکور کې دوی برخه اخلي. خو د پکتیا عناناتو کلتور ته په کتو کله چې دوی په کانکور کې بریالي کېږي، یا د زراعت رشتې ته ځي، یا کوم بل داسې رشتې ته ځي چې اصلا په پکتیا کې په ښځو باندې په زراعت برخه کې هېڅ کوم کار نه کوي، نو زموږ غوښتنه ترې دغه وه چې که چېرته پکتیا ته په کله دا ډول هغه انجونې چې لوړې نمرې په کانکور کې وړي، هغه اتي پوهنځي ته ورته شي، چې دا به په پکتیا کې.
ډېره مننه، سلامت اوسئ منګل صاحب. سلامت اوسئ کور ودان منګل صاحب. بیا هم درځو نو بد درکو، او دا پښتنه هم لرو چې آیا وزیر صاحب هم دا غوښتنه در سره منلې دي چې ټول نه منلې، کومې منلې دي؟ خو مخکې تر دې چې تاسو دې پښتنه ته ځواب وایست، اوس د پکتیا د والی ویاند ښاغلی نقیب احمد اتل د ټلیفون لارې را سره دی. اتل صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. لومړی که تاسو دې مظاهره په ارتباط وایست چې یو شمېر پکتیاوال په دې باندې معترض دي چې ولې برق نه ورکول کېږي، لیکن تر اوسه پورې د برېښنا په برخه کې مرکزي حکومت خو داسې کومه پرېکړه نه ده کړې چې پر اساس یې پکتیا له برېښنا محروم شي. ستاسو په نظر دا مظاهرې په ځای دي؟ مهرباني اتل صاحب. بله صاحب،
منګل صاحب سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه
اتل صاحب لطفا خپل ځای موقعیت تغییر کړئ چې اواز مو قطع قطع کیږي.
بله
اوس خو
زما غږ اورئ؟
بله اوس دې غږ اورو، خو ډېر واضح نه و، مخکې خو بیخي خراب. بله اوس یې اورو، مهرباني.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د برېښنا موضوع چې د اوسه پورې د پکتیا کې د انتقالي برېښنا چې دلته راځي له مرکزه، او د دې د پایو لګول او دغه نور کوم کارونه چې دا ډېر په چټکۍ سره وشول، اوس دغه لړۍ نه غځېږي. البته دغه لړۍ کوم تخنیکي کارونه چې دا ډېر زر پای ته رسېدونکي ده، او د مرکز نه لکه تاسو یادونه وکړه، ځینې مدني حرکتونه په پکتیا کې شوي دي یا په نورو ولایتونو کې، لسې په پام کې ده چې وشي دلته برېښنا نه راځي. زموږ د معلوماتو د مخې خپله دولت داسې پلان لري چې یو دغه د
بله
احواز غزنی سر وصل کی اسے پروژہ باندې کار روان ده البته مو سه پوره مرکز مو سه تشنه دي حضرت خو دي اړه څه معلومات چې د غبرېښنا البته پکیا ته نو ورته وي چې هغه څه مو نه راځي نو د پردې تر شا ځینې نورې خبرې کوي نو هغه بله خبره ده خو دلته د رسمي کوم معلومات یا یا کوم دغه چې دی
بله
معلومات البتہ بنچ میں سر اجمر شروع مرغا کی پتیار رسوم سال کے تغیر پارا کم البتہ $3 million رسیدے پارا جہانگیری شیو جی پتے وکار کی
سلامت اسے ڈیر منن سلامت اسے اتل صاحب نقیب اللہ نقیب احمد اتل ود پکتیا د والی وند اتل صاحب تاسو به هم خپل موقعیت او څنورم تغییر کی په اول کې شو आवाज مو ورسته ورسته بیا خراب شو لاندې خبرتیا ورسته اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې لنو که زموږ درنه اوریدونکو د پکتیا په ارتباط زموږ له درنو ملمنو څخه د پکتیا د والی له ویند نقیب احمد اتل او د ولایت شورا غړي تاج محمد منګل څخه پوښتنه لري د ټلیفون شمیرې ورته اعلانو
هلمند کې د جګړې اور ولې نسړیږي
متنفس خلک د دې جګړو مخه څنګه ونیسي
ولې ما باید رښتیا خبره وکړم زه وینم رښتیا نه وای
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري
موږ بهر حالات کې بهر وخت کې موږ ډوډې نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راوړسي
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لاسځي راډو څخه
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري ولایت په ولایت خبرونه ده په پکتیا خبري کو اوس هم زموږ درانه ملمنه د پکتیا د والی ویان نقیب احمد اتلو د ولایت شورا غړی تاج محمد مګل ستاسو پوښتنو ته د ټلیفون لاري هم جواب وای د ټلیفون شمیره د 0992235540 بل شمیره د 0992235550 که سکایپ لري او انټرنیټ لري نو په سکایپ کې زموږ پته ده رادیو .azadi.radio.azadi او د افغان بیسی ماته سو اتلش میرم او پیاد ده لدی لاری ستا پیغامونه را رسیدلی دي نور پیغام مو ته هم منتظر یو یو اوریدون کای د ټلیفون لاری لرو مهرباني کوی صاحب
سلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني کوی
الحمد لله زه د پکتیا ولایت د یاریو بل سره ته خبرونه مېمانو ته او د دې کال ستاسو کارکونه سلامونه وړاندې کوم
سلامت اوسه
څنګه چې اوس ستاره موضوع د بابا دا که هم تاسو خبرو د تاسو راډیو له لارې خبر شو کوم اوس په کوم فکر نه ده شوی خو تل دا رقم پروژې د چارواکو ښه ډول کېږي په یو باندې په بل باندې د تاسو شا هم د ولایت شورا ته هم د ولایت مقام ته هم د مرکزی دولت ته تل مونږ د ګلالرو په ټوله کې به وایم چې د پکتیا ولایت هیڅ کومه پاملرنه نه ده شوې هر یو وکیل هر یو معاون هر یو ولایت صاحب چې دې ولایت راغلي دي درانه مېلمنو ته مې احترام لرو د پکتیا ولایت کې دوی اواز د خپل جګو دي پر راغلي نه زموږ د خدمت لپاره راغلي نه مونږ ته خدمت کوي زادې سره چې په تقریبا لاس څوارلسو کالو کې پوخ نشو زادې سره تر اوسه پورې ټنډه کپر ولاده کلینیکونو کې که دوا هم نشته ډاکټر هم نشته مریضان هم ورته په یو کټ کې پنځه پراته دي
اتل صاحب جواب وای لیکن فکر نه کوي چې دا ټوله کارونه په یو ورځ او په یو کال کې نشي سمیدای او جوړیدای بل اړوند کوم لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ما سلامونه سلام صاحب تاسو ترنو مې نو ته ورسی ما سوال دی سلام صاحب د میلمنو سره چې زموږ د افغانستان حکومت حواله چې جوړ شوی د ملي والی حکومت دا دا شنه چې موږ بامیان ته د ورته اسنا به ورنه کوی چې په کیا ته ورته کوی چې
بل ځای ته ورکول شي. دا اول اوت تړونونه شوي دي، اول اوت دا تقسیم شوي، اول اوت دا افغانستان په پارلمان، جمهوري ریاست، معاونان، دا ټول دا سره تقسیم کړي. دا نه کې خلک زور نه وي چې نن دا پکیا خلک زور نه وي، یا بل زور وي، یا بل زور وي. افغانستان کې هر ولایت حق لري، هر ولایت باید حق ورکول شي، خو دا اوله تقسیم شوي. دا نه کې خلک زور نه وي، دا د افغانستان برق، د افغانستان اقتصاد، د افغانستان سړکان، د افغانستان مکتبونه، کلینیکونه، د افغانستان شبخانې، دا اوله ټول تقسیم شوي دي. خو رښتیا هم په یوه ورځ جوړېږي نه. خو دا زموږ هم څه تلوار دي، خو بیا یو څه په افغانستان په حکومت په اداره کې دا فساد موجود دي سروان صاحب، چې د افغانستان خلک ټول په یو رقم په یو کوي څوک زورور وو. داغه په ولایت ما باقي دی لري، داغه په ولایت کلینیک نیو شه په خانه بجوري بار په یي سړک په یي کې څوک کمزور وو. داغه ولایت په ډیر خار ځای تیر مغلا د اصفالی د نن نو سره سره
ډیر مننه. سلامت اوسه کور مو ودان بل اوریدون کله روزن معرفي کې ازادي رادیو ده.
بله آقای ساروان سلام، بر شما هست، شما بخیر. سلام
سلام
عرض میکنم. فرهاد چه چیز لوگ
مهربانی مهربانی سیریخی سیب.
بله آقای ساروان، من در نخست حمایت میکنم از طرح انتقال برق از سالنگ به ولایت های لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست. یک راه خیلی کوتاه‌تر و کم هزینه تر است. متاسفانه بعضی کسا که همون نفوذ مصنوعی و کاذب در میان بعضی افراد مردم خود داره، میخواد احساسات مردم را تحریک بکنه و یک قوم در مقابل قوم دیگر قرار بده و نفوذ کاذب مصنوعی خود حفظ بکنه. از این طریق و سوال من این است از مهمانانشون بخصوص سخنگوی والی پکتیا که در قسمت شاید به شهادت رساندن شهید اسحاق گردیزی پسر محافظ شما چی کاری کردن واقعا برای ما با جزئیات با تفصیل نان معلومات بدن. متاسفانه سانهای میره پوشش خیلی جدی قرار نداد و یک تعصب و تبعیض جدی در مقابل قوم تاجک که ولایت پکتیا قرار دارد در مورد معلومات بتکنم کلشان بیشتر ذهنیتشون بیشتر است مگم تهیه قومی بهشان دادن ادارات محلی پکتیا و معلومات بدن.
بله یعنی لخه سر چه چل شویده یا چه واضح تاسی وست؟
من میخواستم بگم آقای سادبان این پکتیا به طور گسترده ببین تقام بزرگ تاجک افغانستان رو خوب من اقوام و استاد برادر متاد به اونا سهم دادنش به طور گسترده اون جزور دارن. بعضی قطعای محمود مقابل بزرگان قومی قوم تاجک اونجا صورت میگیره که از دو سال اشتاد شدت پیدا کرده، تقویت شده.
درست سیده اطل سیبه تست زابوهی چی قومی مسئله تسرنگه ده. بله اوریدون که ایم لروزن معرفی که آزادی رادیو متاسفانه تلفن قطع شو. اتل صاحب خیر لنور اوریدون کو به وست څو شیبه لپاره تیر شو. اتل صاحب کدی اوریدون کو پښتون مو اوریدلی زبه نه تکرارم. لومړنۍ اوریدون کې ځاځای صاحب بود چې د ځاځای په ارتباط د سړک په ارتباط خبرې کولې، مهرباني وکړئ.
نور اوریدون کو البته پر وخت نه چې خبري ما وانه ورته تلفون لیک پرې شو. د زازی څخه خبرې مې واورې چې هغه ګیله کوله د زازی او د سړک په اړه چې د دې غم چانه ده کړې د ته وزیر لرو هغه دا چې خوشبختانه په سګنی کال کې 1495 کال کې د زازی اړیوب سړک تر رحمت خیلو پورې دا منظور شوی دی ان شاء الله او په دې باندې کار شروع کیږي. دوی لپاره دا یو ښه زیری دی. موږ څه کال البته 125 کیلومتره سړکونه د مرکزی دولت لخوا او د ولایت مقام په هلو ځلو باندې دا دغه شوي دلته منظور شوي دي چې په دې به کار کېږي. د ځینې سروې ده او د ځینې به د دې د بیا بیا رغونې جوړونې چارې پیلېږي. نو انشاءالله موږ دغه په پلان کې لرو او دوی چې کوم ستونزه لري د سړک په برخه کې دا به انشاءالله هواره شي. او دغه نور سړکونه چې مثلا د جانیخیلو 12 کیلومتره سړک دی، همداراز د ګردیز زرمت سړک دی 240 کیلومتره، د دې سروې او ډیزاین د دې ورته نور سړکونه شي دي. ان شاء الله په دې کار شروع کیږي. دوی ته ډاډ ورکړو چې تاسو مخکې خبره ورته وکړه چې دا هر څه چې دي هر کار د بیا رغونې کارونه یا حکومتداري یا د امنیت سکتور یا انکشافي کارونه چې کوم دي دا په یوه ورځ یوه اونۍ او یوه میاشت کې نه کیږي، ځکه دا ډېر وخت غواړي، کلونه غواړي او البته دې باندې ډېره سرمایه‌ګذاري کیږي. نو دوی ته ډاډ ورکړو چې ان شاء الله تر خپلې وسې زمونږ
د ولایت
تقریبا
کور ودان اتل صاحب منګل صاحب یو اوریدون کې متیولا عادل پښتنه کړی دا وایي لمنګل صاحب څخه می پښتنه داده چې ولې د لوی پکتیا خوسندې پکتیا ولایت روغتیایی چارو توجه نکیږي نه پېژم چې دوی په څه اساس وایي دا یې هم نه دي ویلي چې په کوم ځای کې د روغتون ستونزه لیدلې ده خو په هر حال په دې علاوه د مخکینی اوریدونکي صدیقي پوښتنې ته هم که تاسو ځواب ووایاست دی وایي چې په پکتیا ولایت کې له یوه قوم سره زیاتی کیږي د دوی حق نه ورکول کیږي
موضوع پاره کوي رښتیا هم د پکتیا په یو شمېر سیمو کې روغتیایي ستونزې شته په لرې پرتو سیمو کې یا د خزانه ډاکترانو د کمبود ستونزه ده یا د ځینو روغتیایي څانګې چې دي هغوی باید هغه کلینیک ته ارتقا وکړي یعنې بستر باید ولري امبولانس باید ولري یعنې دا د پکتیا یوه ولسوالۍ نه ده یعنې ګڼې ولسوالۍ دي وار وار هم د چاکامې د وزیر سره مونږ شریک کړي هم لیوالي صاحب سره مونږ شریک کړي انشاءالله راتلونکي یوه هفته یا د دې هفتې په جریان کې یا راتلونکي هفتې په جریان کې ولایتي شورا جامع ولی صاحب ګډه په دې څو وزارتونه مونږ په نښه کړي خو دوی ته مونږ تګ کوو نه یوازې د روغتیا په برخه کې بلکې د سړکونو په برخه کې هم د پکتیا لوی سړکونو کلته ورته اشاره وکړه د اریوب سړک ته چې دا نه دي چې باندې بسوګي واده جوړ شوی ده خلک مرامت نه دي د زرمت سړک دی چې بسوګي واده ترې جوړ شوی د لږ منګل سړک دی چې جاني خېلو سړک دی پکتیا ته غزیدل لوی سړک دی چې په دې باندې لوی موټر تګ راتګ کوي یا د وو ته اتول سړی په دې باندې تګ راتګ کوي حتی د کراچۍ مدونه په دې لار باندې دي یعنی ترانزیتي مرته باید برابر شي یعنی دا د خلکو غوښتنې دي دغه پروژو په اړه موږ له وزارت سره موږ سره ژمن یم کړی دي خو ژمنې تر اوسه پورې عملي شوې نه دي دوه ورځې وړاندې هم د یونیسف د کومې مسؤل چې ول د پکتیا د مثلا موږ خبرې لرلې نږدې ورځو کې د ځینو سړکونو د شروع کېدو هغې ژمنه یې موږ ته کړې خو بیا هم موږ په دې ژمنو باندې اکتفا نه کوو ژمنې له موږ سره ډېرې شوې دي موږ غواړو چې د مرکزي حکومت سره اوس هم د پیغامې وزارت سره د ساتامې وزارت سره د معارف وزارت سره نورو برخو کې د مهاجرینو د وزارت سره مشکل ستونزې موږ لرو نږدې ورځو د وزیر صاحبانو سره شریکو احیانا که بیا هم همدغه د کاغذ مخ شمنی وي همدغه هوایي شمنی وي بیا د لوی پکتیا ولسونه خصوصا د پکتیا ولسونه موږ یو تصمیم نیسو د بل قوم سره چې دلته د ځانګړي قوم سره تعدیس کېږي نه پوهېږم دا کوم قوم دی
دوی ول چې
پکتیا قومونه ورونه دي متحد ژوند کړی دی یووالي ژوند کړی کله هم دغسې د قوم په نوم موږ نه یو تسلیم شوي کله هم داسې موږ نه دي اورېدلي چې د پلاني قوم سره تعویز کېږي موږ هم د دې ولایت مسؤول یو موږ ته خلکو رایه نه کړې موږ ته ولس رایه نه کړې یو قوم رایه نه ده نه کړې څو قومونه رایه نه ده کړې یعنې ټولې پکتیا موږ ته رایه نه کړې حتی د هر پکتیاوال د هر قوم نه چې دی زمونږ ورور دی تر اوسه پورې دغه مشکل زمونږ سره متقیمن چا شریک نه دي یا نن که دغسې ستونزه څوک ګوري
ډېره مننه سلامت اوسې
کافیدوی حقوق ضایع کېږي یا د دوی سره څوک تبعیض چلند کوي خو لویه پکتیا کې تر اوسه پورې د قومونو سره ځانګړي د یو قوم سره د تبعیض پوره هېڅ داسې کومه ستونزه مشکل نشته.
ډېره زیاته مننه کور ودان. اتل صاحب یو بل اوریدونکي حمید کامران د غزنی له مقر ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې وایي د پکتیا ځنګلونو ته پاملرنه نه کېږي او همدارنګه هلته د ځمکو په سر زیات جنګونه کېږي مخه یې ولې نه نیول کېږي؟
دغه ورور پوښتنه ما ونه اورېده خو تاسې مطرح کړه البته تر کومه چې موږ په دې برخه کې هلی ځلې کړي دي او اوسه پورې انشاءالله داسې ستونزه که مخکې موجوده وه اوس د قومونو او د همدغه د ولایتي شورا د استازو دوی سره موږ ډېر ښه روابط لرو او د مشرانو تر منځ دغه ستونزه واره شوې ده اوس به داسې پېښه نه وي رامنځته شوې پخوا شاید دغسې ستونزه وي په ځینو سیمو کې رښتیا هم دغه د مالچر موضوع
بله صاحب اتل صاحب بیا مو هم په ټلیفون کې کله کله ستونزه پیدا کېږي بله غږ مو اورو خو یو واري مکس کې پیدا شو او د ځنګلونو د وهلو په اړه څه وایست؟
او د ځنګلونو د وهلو په اړه موږ البته مرکزی دولت سره په خپله د یو مشورتي ناسته جوړه کړې وه موږ ورته وویل چې دغه لپاره باید په خپل مرکزی دولت یو تصمیم ونیسي، البته یو یو ځانګړې کټا یو یو ځانګړې ځواک دې لپاره جوړ شي چې دې البته ځنګلونو د وهلو مخنیوی وشي. خو اوس پورې مونږ چې کوم وړاندیزونه کړي دي ځینې وزارتونو مونږ سره منلې ده چې په دې برخه کې پاملرنه کیږي. البته دلته د یو فابریکه وه د منډیر په سیمه کې دغه بیا فعاله شي، د هجاري او نجاري فابریکه، نو ځینې وړاندیزونه مونږ مرکز ته کړي او دلته اوسه پورې انشاءالله داسې کومه قومي ستونزه په دې اوس وخت کې په دې وروستیو کې نه ده رامنځته شوې چې قومونه دې د غرونو په سرونو یا په شفق
ځنګلونو په سر. ډېره مننه له نیکه مرغه، سلامت اوسه. یو اوریدونکی د سکایپ له لارې ډېر منتظر پاتې شوی دی، اول به دوی ته نوبت ورکړو. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ صاحب، د سکایپ لاري خبرې وکي. متاسفانه چې اوس سکایپ قطع شو، ډیر منتظر پاتې شو. خیر، کولای شي چې بیا هم را سره تماس ونیسي. منګل صاحب، یو پښتنه دی زین الله ده چې دوی هم د افغان بیسیم د تسواتل شمیر لاري د پښتنه لیکلې دی. وای په پکتیا کې څومره شونځي شته؟ کدی پکتیا کې د تعلیمي وضعیت په اړه هم یو څرنا واچوي چې آیا خلک څومره علاقه لري او آیا مکتبونه هم کافي لري په هر سیمه کې؟ مهرباني
پر ځای پښتنه ده زین الله ورور، مننه کوو. مهمه موضوع ده دغه معرف ته چې د ټولنې اساس او بنسټ جوړوي. د پکتیا معرف په برخه کې تدریس او زیات ښوونځي دلته موجود دي، خو تر نیمایي زیات ښوونځي شته چې ودانۍ نه لري، تعمیر نه لري. د مسلکي ښوونکي کمبود ستونزه موجوده ده، همدارنګه د کتابونو د کمبود ستونزه شته ده. همدغه توره د مخکې مو ځینې ولسوالیو ته سفرونه لرل، همدغه د معرف رئیس مونږ دې ته مجبور کړی چې ولسوالیو ته دوی سفرونه وکړي، دوی جانیخیلو ته، ډنډې پټان ته، تمکنیو ته، اریوب ته، لجې منډل ته، مخفیل، یعنی د پکتیا نو ولسوالۍ نه یو هفتوار دوی هم سفر درلود. موږ هم دا ستونزې څه شریکې کړې وې، عینن موجودې دي. یعنی همدا اوس ډېری ښوونځي دي په ولسوالۍ کښې تعمیر نه لري، کله چې باران شي، کله چې هوا یخېږي، کله چې ګرد و غبار وي، نیم ساعت درس وایي، نور کورونو ته رخصتېږي. همدا د ښوونکو د کمبود ستونزې موجوده، یوه لویه مشکل یا تشه چې موجوده ده د دیارلس سوه پنځه اتیا کاله دېخوا موجوده ده، هغه په معرف کې د اداري تشکیل د کمبود ستونزه ده. زمونږ په پکتیا کې ډېری ښوونځي دي چې لیسو ته ارتقا ورکړل شوې، خو د تشکیل د کمبود له امله لیسې بېرته سکوت شوې، یعنې متوسطه شوې ده. د هغې ولسوالیو خلک نورو ولسوالیو ته یعنی پلي مزل کوي یا په لویو موټرو کې وخت نه لري، یعنی ورځې په تګ را تګ ضایع کېږي. چې همدا ډېره لویه ستونزه ده، تر اوسه پورې حل شوې نه ده. موږ د وزیر صاحب څخه غوښتنه همدغه ده چې دیارلس سوه پنځه اتیا تشکیل موږ په پکتیا کې لرو. فکر کوم چې په خوست او پکتیکا او په لوګر کې هم همدغه ستونزه په دماري برخه کې موجوده. خو راځو د پکتیا په اړه کتېتهدري دغه تشکیل موجود نه وي. د پرون ورځ موږ د معرف ریاست تللو، همدغه د څو ولسوالیو خلک راغلي ول ولسوالیو ته د وزیر صاحب احکام موجود، یعنې ټول شرایط یې پوره دي. د لیسې دپاره دولسم 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 شاګردان لرو، خو د ښوونکو د کمبود د ستونزې له امله دوی مجبور دي چې دغه مکتبونه پرېږدي. یعنې ډېری ولسوالیو کې د ودانیو د نشتون، د ښوونکي د کمبود له امله یعنې مکتبونه هم پل شوي دي، سکوت شوي دي، شاګردان یې په کورونو کښې ناست دي. موږ متوترې غونډې کوو، همدا د تېرې جمعې په ورځ، همدا نن جمعې په ورځ، د راتلونکې جمعې په ورځ داسې موږ پروګرامونه کړي ځینې ولسوالیو ته. دغه مشرانو سره موږ خبرې کوو. ځینې داسې ښوونځي شته چې سږ کال هېڅ شاګرد هم نه دی ورته جذب شوی، ځکه هلته تش په نوم ښوونځی موږ ورته ویلی شو، ځکه چې استاد کمبود ستونزه وي، د ودانۍ د کمبود ستونزه وي. یعنې دلته د شاګردانو درسي کوم کار چې دغه نیمګړی پاتې کېږي. یعنې پکتیا کې په مختلفو ولسوالیو کښې، پکتیا په ټولو ولسوالیو کښې، حتی په مرکز ګردیز کښې هم داسې ښوونځي شته چې ودانۍ نه لري. یعنې د پکتیا مرکز دی، په مرکز کښې داسې ښوونځي لرو. معرف په برخه کښې دا ستونزې مشکلات.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. اتل صاحب هم وروسته درته ووایي چې ولې داسې ښوونځي شته چې حتی د لیسو په سویه خو ښوونکي نه لري او یا ودانۍ نه لري. مخکې تر دې اوریدونکی د سکایپ له لارې لرو، مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
احسان الله د پکتیا ولایت نه خبرې کوم.
مهرباني کوئ احسان الله صاحب.
زما زه خپل اصلا د پکتیا د ولایت یم، مګم زه اصلا مرکزی دولت نه د سره شکایت لرم نه، ځکه وجه یې دا ده چې په خپله په کابل کې تاسې خپله خبریالان تاسې به هم ورغلي یاستئ، د کارتینو خواته لاړ شئ، تاسې وګورئ سړک څومره خراب دی، په سړک باندې څنګه تورې اوبه را روان دي. فرض مثال شمال چې د مرکز سره نښلوي سالنګ ته لاړ شئ، هلته څه حال دی؟ دغسې د کمپنۍ خواته راشئ چې د کندهار خواته وځي، د کابل نه دلته څه حال دی؟
خپل ولایت په ارتباط کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
کابل دی نو هلته
چې ارتباط که څه پوښتنه لري مشخصه مهرباني وکړئ، کنه استاسي خبره بلې خواته مه بیاست. خیر، بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، متاسفانه ټلیفون یې قطع شو. بل اوریدونکی همشته، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
مننه کوم چاروان صاحب، سلامونه و نیکی دې تاته او نقیب احمد اتل صاحب ته، منګل صاحب ته
سلامت.
پښتنه مې دوه منګل صاحب ته راځي کې لومړی پښتنه مې ترې نه داده چیرته سرور دانش لخپل دن.
خیر، تاسو له موضوع موزه لطفا، له موضوع موزه دا موضوع نه دی، پکتیا موضوع ده، لطفا دی پکتیا ولایت په ارتباط کې پښتنه لري وي کې
انده هم تر اعظم
نو اصلي موضوع تر شي ور لور.
چیرته اغم لدن دن استفا کې نو اغم نمره کوچنی سړی نه ده، نو څنګه موږ کولای شو چې پرته د مدني پالان نه او د مظاهرېونه دغه پروژه بیرته موږ خپل ولایت ته راجې کړو، د توتا پروژه له سالنګ لار نه را تېره کړو؟ لومړۍ پوښتنه مې ترې نه داده، او دوهمه پوښتنه مې له منګل صاحب څخه دا ده چې ولې د پکتیا مدني پالان او وکیلانې دې ته ترجیح ورکوي چې موږ د توتا پروژې برېښنا پکتیا ته راولېږدېږي او د مچلو د بند څوک دومره غم نه خوري؟ او درېمه پوښتنه مې له اتل صاحب څخه ده چې والی صاحب پکتیا ته په لومړیو کې پراته کې له خلکو سره ډېرې غټې غوړې وادې کړې وې، نو که موږ چېرته وګورو هغه د دو چوکونو سپه کټارې تاو کړې دي، او هغه نه د دوکاندارانو دوکانو مخه ته کاشانې لګولې دي، کومه بنیادي پروژه تر اوسه پورې نه ده شروع کړې؟ که چېرته موږ وګورو نو ولې لامل یې څه شی ده؟
صحیح، ډېره زیاته مننه. یو بل اورېدونکی هم لرو، بیا به مېلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
اجازه منوال زرمت خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
بس نور خو د موږ کوم داسې خاص شکایت نه خو دایې د سرک او موضوع ده چې د موږ د زرمت سرک ډېر سخت خراب ده. تاسوار د سکاله کې د دې جواب کوم هغه نه غوونه لیدل کنه، ځکه چې دا کوم مریض پیدا شي چې ګرځي سره ډېر سخت مشکلات لري، او څوار کاله دا د خلکو کورونه ړنګ شو، دا پټي خراب شو، او پیغه بشیر هم دا د سرک بشپړې نه شي. دغه یو هر لري جدي، ځکه چې کومه تاسو کوي د څه دا ونی دي یا خبر نه نه کړم، دې باندې څوار کاله واته.
درست، ډیره زیاته مننه له ټولو اوریدونکو منندوی. اوس د یو اوریدونکو له بل بسره خیر، مهرباني وکړئ تاسو یو څلاندې خبري وکړئ.
السلام علیکم، توخیم د زابل ولایت.
مهرباني کوئ توخی صاحب.
د محترم میلمانه د خنی د پښتنه د چې د پکتیا ولایت کمی ولسوالۍ له زیات تهدید سره مخامخ دي، او د دې امنیت له ګواښ سره مخامخ ده، که چیرې لطفاً د ولسوالۍ مخته په ګوته کې نو هم وخت نه نستم.
ډیره مننه، سلامت اوسئ کوروطن. ښه، مخکې تر دې چې اتل صاحب تاسې د مچلغو د بند په ارتباط معلومات ورکړئ چې ولې په دې کار نه کېږي، او همدارس دې وروستي اوریدونکې انتقادونو ته ځواب ووایست چې وایي والی صاحب ډېرې وعدې کړې وي خو بنیادی پروژه نه ده عملی کړې. مخکې تر دې منګل صاحب تاسو وایست د مدني فعالیتونو په ارتباط چې دوی یاده کړه چې د برق لپاره او یا د نورو داسې کارو لپاره په پکتیا کې کېږي، تاسې تر څه حده پورې ملاتړ کوئ او فکر کوئ چې په دې شکل سره به د پکتیا خلکو ته هغه حق چې د دوی کېږي هغه به ترلاسه شي؟
اندریس اوریدونکو نه مننه کوو، سلامونه مو ته وړاندې کوم. مدني فعالیت دا د هر افغان وګړي حق دی، لینومه یې واسه ده. موږ په بشپړ ډول ملاتړ ستاسو ملاتړ کوو، ډېرې چارې چې موږ ترسره کوو د مدني ټولنو کومې مخابرو سره په ګډه ترسره کوو، یعنی د پکتیا ولایتي شورا په لومړي وار د افغانستان په کچه فکر کوم نورو ولایتونو کې ځینې کې نیوي. موږ یو لوی بنسټیز کار دا وکړ چې د مدني ټولنو سره موږ یو تعهدنامه لاسلیک کړه، یعنی هغه لوی پروګرام چې د ولایت لپاره دی، ملي ګټو لپاره دی، یعنی موږ په ګډه همغږي مخته ځو. نو ملاتړ خو کوچنی خبره ده چې په ټوله معنا وسره یو، چې مچلغو د بنک په اړه او د دین دوستان رښتیا هم د دانش ته نه ګیله لري مونږ هم تر ګیله مونږ یو چې دغه لوی پکتیا تاسو یو ټیم ته رایه واسطه تم په کې دوه ماویني یعنی په تاسو کوی دوی تاسو دا خبره نه کول تاسو د بامیانو د لپاره برغ وخت ول مونږ په مدني حرکت کې مرسته مونږ په دې خبره کې راځو چې بامیانو تم باید برغ ورکړ چې مونږ ورونه دیمونږ مو ته غواړو خو د لوی پکتیا برغ نه دا به لوی پکتیا ورکړ چې ځکه ته د یو ټیم دوه ماویني کوم چې تاسو د لوی پکتیا دولس نیم لکه رایه درکړی دا راځو د مچلغو د بند پاره د مچلغو د بنه څومره معلومات لرو تر درې نیم میلیونو زیات امریکایي ډالر په هوایي ډول ویستل شوي د شرکتونو لخوا وار وار دا خبره مونږ کړې ده مدني ټولنه مونږ کړې ده باور وکړي د مچلغو بند نور هر کوچنی ماشوم په ژبه باندې دغه د مچلغو د بند موضوع دی د رئیس جمهور نه سپکتیا ته په تیر کال کوچنی اختر کې سفر کړو دا موضوع مونږ سره شریک کړه یعنی زموږ غوښتنه دا ده چې د مچلغو بند امنیتی تامین دلتا امنیتی ځواکونه شتون لري ولات وسره همکار دی کچېته کوم امنیتی مشکل نشته یعنی کچېته هغه شرکت چې په قرارداد ورکړ شوی دی چارې تېلوي ټول پکتیا خدي او نرو سره دی بیبوت او د رشیر مونږ اسکوري امنیتی نیسو کومه ورسره کوو کچېته زړه نه دی نه غواړي نو دا قرارداد په پخ شي کوم بل شرکت ته دی ورکړ شي تر څو د لوی پکتیا دی ولوسونو یو لوی ارمان چې موږ چلو غوډم به ارمان پورا شي
لکه فکر نه کوي کچرته منګل صاحب همدغه وعده مو څو کاله په خو ور کړی وای چې پیسې هم ډېرې وي کومکونم ډېر ول نو دا بند به جوړ شوی واغه وخت کې هم پم دی ولایت په ولایت خبرونه کې و ویل شول چې د دولت وسلوال مخالفان پرې حمله کوي څو ځلې حمله هم پکړي دي
موږي دا اوس هم زه بیا وایم زما خبرې سبکی کې مونږ په ډیرو رسنیو کې ویل دي یعنی خدي عمر ماشومان او لویان بي بوت او بي درشې ورته اسکوډیو کدي امنیت کوم څه یعنی امنیت څنګه دلته نشته او دلته درې نیمو میلیونو زیات امریکایي ډالر هوایي وشتل شوي شخصي جیبونو ته تللي هر څوک چې پکې ښکېل دي باید زه میدان ته مونږ یو لیست هم غوښتنه کوو د جمهور نه غوښتنه کوو یو ورنه د دې بند درې ورې پیتا وشول بدبختانه باید ووایو په تاسو باید ووایو چې ولې تر اوسه پورې کارونه نه پیل کېږي یعنی دا د جمهور ته په یو څورلسو غوښتنو کې چې لوی پکتیا رایه ورته ورکوله د پکتیا ولایت ولسونو ورته رایه ورکوله یوه غوښتنه پکې د مچلغو بند وه تر اوسه پورې نه ده عمل شوي که چېرته یې بیا هم وایم هغه درې نیم میلیونه ډالره د څه دپاره ویشتل شوي
دي د دغو درې نیم میلیون ډالرو او د مچلغو د بند په ارتباط به نورې خبرې د ښاغلي اتل له خولې واورو اتل صاحب تاسو څه وایئ په دې اړه
د منګل صاحب خلوزه د کومې خبرې چې وکړي رښتیا هم د غو اساسي پروژه ده د مچلغو بند او خوشبختانه بیا یو ځل وایم چې موږ سره ژمنه شوې وه او دا ژمنه پوره شوه چې د دې لپاره ما مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه هغه دا چې ښه زیره داده چې د دې لپاره څه کم درې میلیونه ډالر دا ورده شوي دي د جوړېدو د کار لپاره ځانګړي شوي دي او ان شاء الله په دې به ډېر ژر کار پیل شي او موږ باوري یو چې موږ ماور چې مخکې چې کوم برخه البته برېښنا تولیدي د مچلغو د بند او ډېره برخه چې دا د ځمکو د خلګورو لپاره نو ان شاء الله موږ ډاډ یو چې سکهال وکړي د باندې کار پر شي د پروژه باندې او هغه کومه پیسې چې مخکې هیڅ مل شوې دي هغه رښتیا هم منګل صاحب ورته یادونه وکړه خدا وربده شي نه کیږي د دې خوی ولات مخام او خپل د وکیل شعبان یم وکیل شعبان دوی به موږ سره په دې نظارت کې د سارونو او ان شاء الله موږ ډاډ ورکو شي دا وربه کارونه شروع کیږي او موږ تاسو ته ورته موږ څو ور د دې راغله چې وکیل شپ شادونه وکړه ولسمه شرطه واړی چې همدغه همدغه بند پروژې یادونه وکړه چې اساسي پروژه دا بیا غوول چې موږ تیر کال موږ سره بودیجه نشته پراتیک کله کله روان کال چې په دې کې میسو او خوش بختانه چې نیولې دا او ان شاء الله موږ دا ډېر شپه دی
ډېر مننه اتل صاحب دې بل اوردون کې پښتنې تام کا جواب وایي چې ویلې وای والی صاحب په اوله کې وادي خړې وي خو عمل نه څن دي خړې نو دوی ته وایي
زه دا خو د خپل نظر البته د نظر په احترام سره وکیل صاحب شاید دکله چې والی صاحب کوم ورځ باندې معرفي کړي وي ورته چې زه د سي وړ یو غټي وادي نکوم ولر سره
او چې به نشم پوره کولای نو موږ نه پوهیږو چې څه ډول وادي او دا تر خپل وسه پورې ولایت مقام چې کومه وسه کېدله لکه دوی ویلو یوازې په ګردیز ښار کې ځکه همدغومره امکانات ښار وړي لري یا مثال د مرکزي دولت پاملرنه یا پخپله د ولایت مقام دغه کوم شل زره متره پیاده روونه چې جوړ شوي دي په دې باندې خپله دوکاندارانو یعنې دا خلک موږ وهڅول دا زمونږ د ولایت مقام د والي صاحب یو نوښت و چې خلک وهڅول پخپله پیسو پخپلو امکاناتو باندې دغه ځایونه جوړ کړي چوکونه مثال جوړول نو ما وګوره داسې
ډیر خلک شاید اتل صاحب د دې خبر نه دي چې ولایتونه ځانګړي بودیجه نه لري بلکې دا وزارتونه دي چې دیوالیانو په البته په مشوره باندې ځینې پروژې اجرا کوي البته کدي وزارت خوښه ونو کوي او کې نو نه کوي خیر دا هم شته چې خلک له دې نه خبر شي چې والیان څومره صلاحیت لري
یو بل ستونزه هم ده په بخره واره یو بل ستونزه هم ده چې موسم چې دغه چې تقریبا شپږو میاشتې پکې دغه موسم ډېر یخ دی کار پکې امکان نه لري نو انشاءالله هڅه هم دا ده چې موږ د وکیل صاحبانو په مشوره باندې او دوی سره والي صاحب بار بار ځینې وزارتونو ته تللی دی هغوی نه غوښتنې کړې دي خو تا شاهدان چې پرون د دوړو زده کړو وزیر راغلی وه ځینې وزیران راغلل ته موږ سره وعدې وکړو د میلیونو ډالرو چې دلته به پروژې عملي کېږي انشاءالله موږ ډاډه یو دوی ته ډاډ ورکوو چې موږ چې لاس تر ځینې نه یو ناست ولایت مقام په خپله جناب والي صاحب خپلې ډلې پیښې په بېلابېلو برخو کې دلته البته د مرکزي وزارتونه ادارې وهڅي چې دلته پانګونه وکړي دلته پروژې راوړي او کار وکړي دې لپاره.
بله صحیح سلامت اوسې. د امنیت موضوع مې یاد شوه خو یو ټلیفون لرو له دې وروسته به په امنیت هم خبرې وکړو. پکتیا په مجموعي ډول د امنیت له نظره وضعیت یې بد نه دی خو ځینې ولسوالۍ به شاید وي چې هلته هم ناامني ده. اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو متاسفانه له ډېر انتظار وروسته مو ټلیفون قطع شو. خیر بل اوریدونکی لرو مهرباني کوئ له راډیو یو څه لرې شئ او خبرې وکړئ. مهرباني د دې ټلیفون هم قطع شو. خیر لکه چې تخنیکی ستونزه وه. درېم اوریدونکي ته ورځو. مهرباني کوئ صاحب تاسو هم
سروان سے سلامون امیو مانا تا تو کدا گرانو ملمانو
سلامت ہو سر مہربانی مہربانی زازے سے
خدای دې وکړي چې دا ویدون کې نه راغه ملمانو مو چې کومې وادي ورته په حقیقت کې ځکه چې سلور کله مخکې ما تا نن دا پښتنه وکړه هغه دې جمعه خان هم درته په وخت کې دا دیاریو سرک باندې او نور موضوعات باندې هغه دې مونږ ته مو دې مونږ ته وایي
خاص پروژې وعدم ور نه کړ یو د مچلغو بند پورته کته کیږي فکر نه کوم چې ویل دي چې وزیرانو وعده کړی دی دوی وعده نه ده کړی فکر کوم
او پاتې شو چې دا د نور خلک غریبي چې دا د کومه تدینه کو دا موږ په کتابالو کې دا غیرت لیدل دي چې نه چې بس خاص دي پیسو خلک یو نور دې خود را نه د پروژې اړه یې خو بیا اړای
صحیح مننه له ټول اوریدونکو څخه. یو بل اوریدونکو هم دروځن معرفي کوي. آزادي رادیو ده مهرباني کوي صاحب.
سروان صاحب سلامونه هم تاسو او وادي صاحب وایان ته او منګل صاحب
سلامت اوسئ. مهرباني کوي
زموږ دی وایم صاحب نه دا یو هغه مخکې یو ورور دی زرمته زنګوم وای خو تاسو بیا جواب نه ورکوه
چې
سړک په اړه کوم معلومات راکړي. دې سړک فقط بیا سروې به کیږي سکه کال او بیا په کلونو کلونو پاتې یو کدا به عملی کار پیښ کیږي که به دې اړه دقیق معلومات راکړي بخا.
ډیر مننه له تاسو کور مو ودان چې دا پوښتنه مو بیا مطرح کړه. نو اتل صاحب لمړی تاسو مهرباني وکړئ سوال ورکړئ.
او دغه حضور د پښتنو جواب تر دومره مخه لري سروې او ډیزاین او جغل اندازي ده د ورسته نو ان شاء الله د دې لپاره د پیډو د سیره چوري چارې پیلېږي. خو دغه سروې ډیزاین او ترڅنګ جغل اندازي ده په سګنی کال کې 200 کیلومتر سرک د ګردي زورمت سرک نشي دا منزور شوی ده ان شاء الله او پراتیکو خدای باندې کار شروع شي. او بل پښتنه د
فکر کوم او د پوهنې په برخه کې مخکې ځینې دغه یادې شوې ننګونې منځ ته یادې کړې. زه به یو ډاډ ورکوم خوشبختانه چې د پوهنې په برخه کې یو لاسته راوړنه چې لرو هغه دا ده او ډېرې لاسته راوړنې هغه دا ده چې دلته مونږ تقریبا څه کم 900 بسونه ډکړل په وړ مسلکي خلکو باندې. ځینې خلک هم ورته مسلکي ښوونکي راوستل، هغوی موږ ګمارل. شل 500 ټولګي مو دلته تثبیت کړي دي او تر تثبیت وروسته مو دا تړلي دا بله لاسته راوړنه ده. همدارنګه څه کال د 15 ښوونځیو دپاره مونږ ودانۍ په پام کې لرو چې دا د احاطې ودانۍ جوړې شي. نو انشاءالله دغه ټولزم هواریدونکي ده. ډېرې نورې دغم شوي دي لاسته راوړنې پوهنې په برخه کې د فساد د مخنیوي لپاره دوی خپل شاهدان دي او پکتیا ولسونه چې ولایت مقام خپل والي صاحب نه تنه چې په فساد کې ښکېل بلل شوي وو، دای څارنوالۍ ته البته معرفي کړه. ډېر اصلاحات راغلي په دې برخه کې او موږ ژمن یو د پوهنې برخې ته، لکه څنګه چې منګل صاحب وویل اساسي برخه ده، ټولې برخې اساسي دي، روغتیایي برخه، پوهنې برخه. انشاءالله
ډېر مننه،
ډېره توجه منظوره ده او کار به کېږي.
سلامت اوسئ اتل صاحب. منګل صاحب، که تاسو هم داسې لنډ ووایست د اوریدونکو توخی پښتنه دا و چې په پکتیا کې کومې ولسوالۍ یا کومې سیمې نام ندي. په هغه پخوا خو به په همدې خپرونه کې همیشه د زرمت یادونه کېده، اوس هم زرمت په دې برخه کې میدان وړی دی او که نورې ولسوالۍ هم شته؟
توخی صاحب ته سلام وړاندې کوم. نه پوهېږم توخی صاحب ولې له دې پوښتنې سره علاقه وښوده، که زه توخی صاحب ته وایم چې زابل کې څو ولسوالۍ نام ندي، یاره لکه یو سروې غونډه چې یا په هلمند کې څو ولسوالۍ نام ندي. راځو پکتیا یو سرحدي ولایت دی، ویران پوله باندې پروت دی، یعنی اوږده پوله دلته لرو، غیر رسمي پوله. تاسو څومره مخکې شاهدان یې په کابل کې لوی چاودنې هم وشوې، کابل ځینې ولسوالۍ نام ندي. دلته د زرمت ولسوالۍ کې نام نشته، هېڅ تیم نشي راولی د هغې نامنیو له امله. د زرمت په ډېرو برخو کې د بیا رغونې کارونو په وړاندې خنډ ول. همداراز په جانیخیل ولسوالۍ کې امنیتي مشکل شته دی، تهدیدونه شته. لجې ولسوالۍ یا په اجوب ولسوالۍ کې تهدیدونه شته، خو ولسونه د دولت سره همکار دي. که موږ چېرته یوازې وایو چې دا ولسوالۍ نام نه دي، په دې باندې بسره نه کېږي. دلته د نامنیو په لامل باندې خبرې باید وکړو چې ولې دلته نامنۍ موجودې دي. دلته لوی لامل یو دا چې دا سرحدي ولایت دی، نسبتا له کابل نه موږ وتل چې امنیت یو څه ښه دی، خو بیا هم د هوا په ګرمېدو سره دلته ستونزې شته. لوی لامل یې دا ده چې دلته د امنیتي ځواکونو د تشکیل د کمبود ستونزه ده چې پکتیا کې په لویه کچه موجوده ده. دلته محلي پولیس باید ایجاد شي، دلته د ملي پولیس باید زیات شي، همدغه طلا باید ورکړل شي، په ځینو برخو کې باید پوستې جوړې شي. ځینې داسې ولسوالۍ موږ لرو چې ودانۍ نه لري، کومندان صاحبان یې باندې په یو ودانیو کې، یعنی ودانیو کې نه، په یو کنټینرونو کې ژوند کوي. کوم چې د طالبانو د نظام په وخت کې یا د طالبانو د حکومت په وخت کې طالبانو پکې خلک باندې انول، یعنی د طالبانو زندانونه ول. خو اوس زمونږ ولسوال صاحبان هلته پکې وظایف اجرا کوي، لکه مثلا مثال میرزکی ولسوالۍ ده، لږ منګر ولسوالۍ ده چې تر اوسه پورې تعمیر نه لري، همدارنګه د جانخیلو ولسوالۍ.
یعنی لاول اصلا نه ودانۍ نه درلوده، که په جګړه کې نه لیدلې.
یو کلمه بشپړوم، د جانشیر ولسوالۍ د ودانۍ هلته تېره ورځ موږ د مامورینو سره موږ لیدنه لرله، ویلې چې په سړک په غاړه باندې واقع ده. کله چې د سړک غاړې خلک تېرېږي، موټر موږ ته درېږي، موږ ته پیسې نیسي چې موږ ته یا سګرېټ راکړه، یا نسوار راکړه، یا ساجک راکړه. هغوی داسې فکر کوي چې دا دوکانونه دي، یعنی هېڅ هلته تعمیر نشته. دا ستونزې شته دي. بیا هم امنیتي برخه کې زموږ د امنیتي ځواکونو تر منځ یو څه نه همغږي ده چې درې باید
سترې. مننه کور ودان، سلامت حسین. نور وخت نه لرو. د ولایت شورا غړی ښاغلی تاج محمد منګل او همدارس د پکتیا د والی ویاند نقیب الله نقیب احمد اتل چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم ډیر منندویو چې ټلیفونونه مو وکړل او په خپرونه کې مو ګډون وکړ. دا سړی رادیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه سپو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې هم مه هیروئ.